سلام نو وخت مو بخیر خرغلاست دی مهال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب د لرفو خبرونه ټاکل شوې ده چې د طالبان د رسېدل سره اقتصادي مرسته ملګر غنی برادر په مشتي د طالبان او پلاوی د کازان په شپاره سره اقتصادي فورم کې ګډون په موخه تاتارستان جمهوریت ته سفر وکړي. د طالبان د بارني چارو په وزارت کې وی سرچینې چې نو وخت له وخت شي ازادي راډیو چې د کازان غونډې ترڅنګ بده د افغانستان او روسي د اقتصادي مشترک کمیسیون غونډه هم جوړه شي. د کازان غونډه چې د روسي او سلامي نړۍ د غونډې په نوم هم یادېږي د مې په 12مه پیل شوې ده چې د دې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. د کازان فورم یو اقتصادي نړیواله غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړېږي چې هدف یې د روسیې او د اکثره آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده. په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړي هیوادونو سره د ازبکستان د بارني چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي د منځني آسیا لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د ازبکستان د بارني چارو وزارت په روپی وبین کې ویل چې اسمت الله ارکاشف او د اودارز سپرس استربرس په افغانستان کې له بشري بحران سره د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی همداراز د ترمز بندر له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو موضوع وڅېړله. اروپای ټولنې ویلي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره د دوی ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان په راغنده خبرو ته علاقمندي ښکاره کړې ده. د هند په احمد آباد ښار کې ښاري چارواکو د اوړي د ګرمۍ هوا د اغیزو د کمولو لپاره د بس په تمځایونو کې له واښو جوړې شوې پردې او د اوبو شیندونکي نصب کړي دي. پردې سربېره د فلزي چت لرونکو کورونو بامونه په روښانه رنګونو رنګ شوي سو لږه ګرمۍ جذب کړي. دغه ساده خو موثر اقدامات د کورونو دننه تودوخه تر 20 درجو پورې راټیټه کړي او خلکو ته د راحتۍ زمينه برابره کړې ده. دغه طرح په 2013 کال کې وړاندې شوه او اوس په ټوله هند کې او جنوبي آسیا کې په روغتونونو او دولتي ادارو کې عملي کیږي. د تودوخې زیاتوالی په هند کې د میلیونونو خلکو لپاره وجودي ستونزه ده. په احمد آباد ښار کې د سکل د هوا تودوخه 2.5 درجه سانتي ګراد ته رسیدلې ده. لکه مرګونې د تودوخې څپې وروسته چې په 2013 کال کې راغله او ډیر کسان ژوندي واخیست، احمد آباد ښار په جنوبي آسیا کې د ګرمۍ پر وړاندې لمړنی اقدام پلان جوړ کړ چې اوس یې په ټوله هند کې هم د یوې بېلګې په توګه عملي کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دی به سبا د می په 15مه د ترکیې په پلازمېنه انقره کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره انتظار بسي او یوازې به له خپل روسي سیال سره مخامخ وګوري له نور روسي چارواکو سره نه. زلنسکی پرون په کیف کې خبرلاند ویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته هم چې اوس د منځني ختیځ په سفر دی په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې سپینه ماڼۍ او د اوکراین اروپایي متحدینه څه کوي چې له نړیوالې دومې جګړې راوروسته د اروپا تر ټولو لوی خونړۍ جګړه پای ته رسوي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې ویل چې روانه اونۍ په ترکیه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ احتمالي خبرې اترې ښایي ښې پایلې ولري. اغلی ټرمپ زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د غلور پوړ امریکایي چارواکو په ډله کې وی چې د اوکران پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په خبرو اترو لپاره ترکیه ته سفر کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مکبر کی قدر مونا او ګلری زکان کو زبرشنه غفار یوزری به هم تاسو ټول ته شرق واس ما هم د جغرافیه مزمن اوم ټولګي شپږ بلوسته هله من د ام چې تاسو ټول قدر مونا او ګلری زکان کی برات رو غو جوړه صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وی درنه ګلری زکان کو لکه سرنګ چیز مرسته سودن روزی مزمن جغرافیه اوم ټولګي کتاب شپږم دوستې نو هله من د ام تاسو ټول قدر مونا زکان کی د لوستر پای پرې سره ملکیه وکړي او ورسره ځکړي قدر مونا زکان کو د تل پسې یوزری بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د جغرافیا مضمون کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. د رڼا او ګلډي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. صفحه په کتاب کې له 10 نه پیل بیا تر 14 صفحې پورې. همچنان قدرمن او ګلډي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف بیا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو اړوند بحث ولرو عبارت دي. لومړی، د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله. دویم، د افغانستان د نورو حوزو سیندونه. دریم، د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږئ؟ دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. قدرمنو ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رسېدلي یو. لومړی، موږ او تاسو د افغانستان سیندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولو. درنو ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړ چې هغه سطحې چې د ځمکې څخه لوړې اوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود اوسېږي، په هغه سطحو کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونه چې موجود دي، په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دغه واورې په اوبو باندې بدلېږي، او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او به یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د سوناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه سوناوي اوبه یو د بله سره یوځای سي، نو د سیندونه په کرار کرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټولو په دې پوهېږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټوله سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستې دي. د دې سرچینې اخلي، نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي، او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي، او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي، او هر هغه سیم چې په 2 کیلومتر کې دې ته پراته دي، د دوی اوږدوالي د 2 برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري، او همچنان زیات شمېر سیندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري. په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سیندونه کې د بیړۍ د چلولو ور هم دي. یعنې په دغو سیندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای سي، همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لیونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستلانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستلانې څانګې وي دي، او دا سیندونه ښې او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي، او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یوځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دوی اوبه ځای سي، نو لوی سیندونو سره د دوی کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادېږي، چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي. چې جغرافیا پوهانو د افغانستان روانې اوبه په 5 اوبه لرونکو حوزو باندې ویشلې دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سیندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سیندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سیندونه دي، څلورمه حوزه د هریرود د حوزې سیندونه دي، پنځمه په خپل د تړلي حوزو سیندونه دي. چې یو یو یې زه تاسو ته مازې په لنډ او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د کابل د حوزې سیندونه لولو. د دې حوزې ډېر لوی سیند د کابل سیند دی چې د پغمان د غرب د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدیځ څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي، چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او همچنان دویمه چې دي هغه په خپل د امو د حوزې سیندونه دي، چې د امو حوزې سیندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړی دی چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درعیل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکرچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوزې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډېر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د پغمان د غره د داونی د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیات دی. مرستیالان یې د موساقله، ارغنداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغنداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هریرود د حوزې سیندونه دي چې د هریرود حوزې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هایر رود په خپل تګ لار کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوزې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو پنځم د تړلو حوزو سیند دی چې دا ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوزه کې د افغانستان په دننه کې بوهیږي د بل سیند سره نه یو ځای کېږي. د تړلو حوزو د سیندونو په نامه سره یادېږي. یعنی دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوزې نور سیندونه لکه د بلحاب سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درناو ګلری زده کوونکو هیله مند یم چې تر دې دمه پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوزو سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړي وو. سیږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کوونکو په لنډ او خلص ډول سره وایو چې جهیل څه ته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته یې وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر برخې تړلې حوزې لري چې دغه تړلې حوزې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هېواد هغه مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچني دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هېواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بېلابېلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بېلابېلو نمونو سره یادېږي لکه د هامون، کول، بلاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند د هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبه جوړوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو د هلمند د هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان او بله برخه یې د ایران پر پولو پورې مربوط ده. یا هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په هکله معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې دی پخپله د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې دي ډېرې زیاتې پاکې، رونې او صفا اوبه دي. او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي، کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي. نو په همدې خاطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي. او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري. همچنان د زرکول جهیل چې دی، د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د کور جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولي ترمنځ پروت دی، موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کېږي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سوری 4.5 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی، ځکه یخ دی او د کال په ډېرو وختونو کې یې اوبه منجمی دي او کنګل وي، ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دي، هغه سیمې چې دي لوړې سطحې دي چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمي واورې پکښې اوریږي او دغه سطحو کې هوا ډېره سړه او یخه وي. نو دغه د زرکول جهیل چې دي اوبه زیاتې منجمی دي او کنګل دي. همچنان درنو ګللی زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د چکمک تیم جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو د هغو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري. په پامیر کې موقعیت لري، هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي. دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کېږي او دا جهیل اوږدوالی 12 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی. او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډېر زیات شین او سمسور دی، زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سرویو لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي، یعنی د ښو سرځایونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو ګللی زده کوونکو، اخرنی جهیل چې دی هغه پخپله د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي، کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه. د دې جهیل اوبه ښه خوند لري، له ښو رونو اوبو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه د هرات د مالګین جهیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري. اوبه یې مالګینې دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کېږي، یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، یو شمېر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهیلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري، لکه د بامیان ولایت کې د خیبت، پامیر او جستل، پودین او ذوالفقار بندونه چې دي، دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. په دې کې تاسو پوسی او اوسېږي اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایاست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان د سیندونو نومونه واخلئ. دویم، د لوړو او ټیټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره. دریمه پوښتنه، جهیلونه په کومو نومونو او اصطلاحاتو سره یادېږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ. نور درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې تاسو ټول پرې پوه سوي اوسېږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اوزو بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکیله و احترامات متبول کی قدر مون اوغله ریس کون کو زبرش نغم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واسم د اتم ټولګي جغرافي مضمون شپږ بلوسته. هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون اوغله ریس کون کی براتر او غوړ صحت مند او سړي او د صحت چم بم پتر می قدر مون زکون کو زمر تاسو د نن ورځې شپږ بلوست موضوع د اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوهیږي. کتاب صفاله ندیشی من په بهترش پر سلوشت می سپی پریم. هم درنګ قدر مون اوغله ریس کون کو زمر تاسو د مزید درسي اهداف عبارت دي. لومړی، د اروپا د قانون او سنایو په حق له سپوهیږي. دویم، د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په حق له سپوهیږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر مون وګړو لیږ د کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلو لیست د کوونکو، د لوست په پښتو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د قانون او سنایو په حق له معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې مو راپتاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او همچنان د دې تر څنګ د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات لاسته راوړو. نن ورځ مو راپتاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی سر کې مو راپتاسو د اروپا د لویې وچې د قانون په هکله معلومات لول. خو زه کوم کو د اروپا د لویې وچې د موقعیت له لحاظ څخه اروپا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده، یعنې د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و. ځکه د اروپا هیوادونو پخوا د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسوي. نو دوی د نورو لویو وچو د استعمار کولو ته مخه کړله او غوښتنې یې تر څو هغوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي، او همدارنګه د اروپا د لویې وچې د پراختیا چې ده دغه اوس مهال چې دوی کوم پراختیا کړې ده، څومره وړیا کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنې دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې شول تر څو په نور هیوادونه تر خپل مستعمار لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او قانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا لویې وچې کې نیب چې دي، نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دي، یعنې په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نشته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دي. خو د شمال سمندرګي د نیبتو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډېره لږ وه. یعنې په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کومې نیبتو زیرمې چې دي دا کشف شي، د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیبتو اندازه چې وه، په ډېره کمه اندازه سره وه. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیه وسګیلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نیب چې دي په د دې په هیواد کې پیدا کېږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګه الوتکې، د دغو د نفتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزل په برابرولو کې دغه د نفتو زیرمې همکاري نشي کولی، ځکه د دې کچه شي ده کمه ده. د لویدیځې اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو، د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکارو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنې که چیرې موږ او تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکارو قانون چې دي زیات دي. نو موږ ویلی شو چې اروپا لویې وچه د اوسپنې او ډبرو سکارو له پلوه څخه یو شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، المان او فنلند هیوادونو د نوموړو کانونو غوره تولید کوونکي برخې دي، کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او د ډبرو سکارو کانونه شته دي او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کېږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوښو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او نفتو په حاله په اړه معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع، لاسي صنایع، د کارګو په واسطه سره جوړېدله، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنې په لاسي صنایعو کې د دې هغه کوم لاسي صنایع چې وه، یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدله، په ایټالیا کې د شیشې جوړول وه، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول ولدي، د چاګوګانو وتورو او داسې نورو پریکوونکو شانو لپاره، او په سویډن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لوی وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه پکې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، د اروپا د لویو وچو دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ او تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه پخپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لویې صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګه د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوي دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د اومو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سرته رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دوی کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندرګر په ساحل کې د روتاردام په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېر کېږي. او د اروپا د لویو وچو مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکي سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. هم شنندر نوګلل زکونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښت وړ دی، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانی، پوهنتونونه او د اروپا هیوادونو د طبیعي شو شو سیمو د شتوالي له امله څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سفرونو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سفرونو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا یې په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدي درنه زده کوونکو، د مدیترانی سمندرګي تر څنګ چې د لمریزې اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او د الف غرونو د غرونو وختو کې د ژمنی یو لویو لپاره په لیرې توګه سره کټه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو مراسم، قصرونه، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویو وچو د لاسي صنایعو او قانونو په حق معلومات ولوستل، او سم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لویو وچو د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لویو وچو یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېر کېږي، یعنی وروسته د افریقا او آسیا څخه دویمه لویو وچو دریمه لویو وچو ده، کوم چې پراخوالی زیات دی. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو، په دې لویو وچو کې له یو ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانان وړل او راوړل په زیاته کچه سره کېږي، چې دې برخې ته موږ او تاسو د ترانسپورت نوم ورکول سي. هم په دې بل اصطلاح سره موږ او تاسو داسې ویلی چې ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. د کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره، یعنی ورګاډو په واسطه سره، یا به د موټرونو په واسطه سره، یا به د بیړۍ او الوتونکو یا هم په پی لینونو په واسطه سره سخته رسول کیږي، چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سخته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپل سړک یا هم لوی لار ده. په اروپا کې درنو سکونکو، د ښه سړکونو او لوی لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي تر څو دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي، او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي، هغه د سړکونو د صفایي په واسطه سره وکولی شي چې په یو ساعت کې تایید کړي.
همدارنګه درنو ګللې زکون کو سړکونه کې د روم امپراتوري د خپل لشکرو د چټک حرکت او لیشتګونې لپاره د روم امپراتوري لمړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل چې په دې وروستي کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب شو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول او هم چنان له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد شوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول شو او دغه پروسه نور هم چټک شول چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندي موټرونو شمیر په لږ اندازه سره دی خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. هم چې نن درنو غوړلې ز کوونکو په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي چې د اوسپنې لارې یا هم د ریل کرشي چې د ورګاډي کرشي مرو تاسو ته ویل سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا کې واټ کې پیل سره دغه جوړونه